سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام کوي د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو پلنډو څخه په 1915 متره او د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو په منځني څخه 2.9 تاسو د ازادي رادیو خبرونه ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو په اصل کې چې لګونډوي هوادونه په جبري ډول د بیا اسناد او افغانانو اخراج روان دي د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800 افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پروندو شنبه ویلي له کوربه هوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي په روسیو کې لګونډوي هوادونه په ځنګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي لیران هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی د ایران برنه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتمه راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 8,800 بیا اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته یې سپارلې دي د پاکستاني یو څرنیز بنسټ وایي په تیر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په ویساري ډول په 80% زیات وی او د حملو په تړاو د مړینو اندازه 1 او د ټپي کېدو اندازه 2 زیاته شوې وه د کشمیري خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پرون دوشنبه د دغو شمیرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال چې یکشنبه وروستۍ ورځ وه د 1545 حملو لکبله 918 کسان وژل شوي او 1350 کسان ټپیان شوي دي هلدا چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 380 حملو کې 509 کسان وژل شوي او 816 کسان ټپیان شوي وو دا په تیرو څو باندې 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی روس له هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ وکړه په پاکستان کې خونړی حملې زیات شوي دي پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال دخیل بولی چې په وینای د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلومه وسلوالو د خبر پښتونخوا په مریلي کې شپږ تنه سلمانیان یا نیان په ډزو وژل دي د سیمه پخوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړي د ویل دي چې چای مسؤلیت نه دی منلی دغه پیښه محلي اوسیدونکو ته ټکاله ورکړی وای د غنیانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کوه او په جاپان کې د وروستي زلزلو په نتیجه کې د مړو شو شمیر لږ تر لږه 30 کسانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم له خوده په شرط د فرانسې خبرې ژانس د نن سه شنبه ویلي په دغه ساحه کې د مړو شمیر 30 ته لوړ شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیځي ولړزو په زورګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي د جاپان چارواکو نن سه شنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله له خپلو کورونو باندې وی روز لاغی چې پرونه د رختر په کچا و شاریه شپږ درجې زلزلې د جاپان ځینی برخې ولړزولې له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته سیر مستیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداري هم ورکړل شوې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې تمدا د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغه پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي اوس به په دې پلاوی کې نور څوک وي وړاندې درته په خبرونه کې وایو په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده دا چې خان قرهبغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلد یاستې او همدارنګه د چې ولی اوسی قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه ته وړاندې لسیمې جزئیات لرو. همدارنګه کندز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د اوښانو د روزنې یو فارم جوړ شوی.
دا څلور کاله کې دلته اوسم دا غزه د کربلا غزه د اوښان خوري دلته ډېر شاغي
د چې نور د اوښانو لپاره څه ګټه کوي او د یو په یو فارم کې څنګه اوښان ساتل کېږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو بلتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د پیرو شاند تخنیکی چارو پسند بلخت کوربانه یو تمده د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمن سړیکو د سمون په موخه سبا اسلام آباد سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې به په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو پاکستان ته د ټي ټي پی غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او دغه طالبان پاکستان ترمن د خبرو د بیا پیل پړه بحثونه وشي. جزئیات مې زهري مل لاورو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو په چمن دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي. د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لاله وړاندې جوړې شوې وي. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. خو رسپانی نه دی لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي. هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډېره هیله مندي نشته. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي، خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبانو حکومت په غوښتنه کېږي.
نو هم به دا سوای چې یو طرف ته طالبانو سوای یو د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای دا به په توازن هم سره برابر شي وای. نو به پاکستان هم دې ته آماده شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ دا په سوال وروسته په داسې باندې میره وکړو.
په رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان له امله دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی. اسلام آباد هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د یکشنبې په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځالې لري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
ورځ. د غزنی په قرهبغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرهبغي د قبر بد وضعیت هغه د خپل کور د په یو کنج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرهبغي زیارت له سره ورغول شي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لوېدیځ لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخېلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانې لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان کره باغی د پښتو موسیقي او سندرو بی جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان کره باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګنده کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان کرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دستمالونو په خامکو لیکل سوې کلمې او یو شمېر بازاري دستمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه، دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتو سوې دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان کره باغي کورنۍ اوس دلته نسته، خو د هغه کلیوال ډېری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډېری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي، خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بله ورځ هم راغلي وو، دغه جارو کو، پاکې کو، صفایې کو، دغه وکړو، بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي، وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې دی، راځي دلی ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلي لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغي د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي، نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تېر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتي سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی، او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه شي او ورغول شي. بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی یې د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه، خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارده شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي. ورزو خوست او د دغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې ورو.
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند ادارې او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په هغو روغتونونو کې د ستاژ دورې د بشپړولو زمینې برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژۍ سمبال وي. دوی یاد څرګندونې د احمدشاه ابدالي د خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. فارغ شوي ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال راډیو ته وویل
راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. له لوړ پوړو چارواکو مسؤلینو هغه کسان چې د دولت په راس کې دي له هغوی مو غوښتنه دا ده چې موږ ته د عملي کارونو په برخه کې زمینه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصلانو په زده کړیز بهیر هم منفي اغیز کړی او هغوی غواړي چې د دوی مالي اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمینه هم برابر شي. یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزی وایي
خو پارتلون کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې موږ ته د کاري زده کړو زمینه مساعده کړي ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دی. دغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې موږ ته دغه زمینه مساعده کړي ترڅو موږ عملي زده کړې هم په بریالیتوب سره سرته ورسوو.
په خوست کې د طب برخې استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ د کمښت ستونزې یادوي او وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو موسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي وویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله دا ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ طبابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وتوانی کړو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانیو ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهاره په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم محمد سالی نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یکشنبې راهیسې د شاهد په نوم یو سلو اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولي دي. د ده په وینا د روسیې په پراخو حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او دونوي نور کسان ټپیان سوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي نن سهار ګڼو چاودنو پلازمینه کیف ولړزاوه او په ګڼو ساحو کې برېښنا پرچا وسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاه د روسیې د میزایلو د ګڼو حملو د شنډولو راپور ورکړی خو تر دې څو ساعته مخکې د روسیې بې پیلوټ الوتکو کیف ښار په نښه کړ. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او شل نور ژوبل سوي دي. دا حمله داسې وخت کېږي چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ سوي نوي الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبې په ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل سول او تر سلو زیات نور ټپیان سول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له بریتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکرين د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لرشته لره په څلورو ساتونو کې دغه شار 1,000,000 او 400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منځله وداني او د شار په مرکزی برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیره نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ شارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې اورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړي توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشي شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشي شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لار ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو. خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر ذبیح عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زنداني شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
در طول 2 گذشته همیشه
په تیرو 2 کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل زپلو سره مخ شوي. تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپله خوښه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نورې هغه اعتراض کوونکې میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. له دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هیڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشر شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي له هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک ساه نشي اخیستلی.
تمنا زریه پریانی په جرمني کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څوخې مې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation. Pakistan ki har sukh baad Afghanistan de waziyat para fikr ki
Afghanistan ki bashari bohran bada dikhne wala masla da aw de mulgaro mulaton la khwad dikh jo para shwe sarve ki bal shwe chi do lakh par bashari aqun us khadim mahrumiyat la amala sakht andikhmen
was the denial of their human rights.
اوس مال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو څو ځله ادعا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دا یې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلې واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي این. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړ شي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. زموږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنه اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې یو شبکه راته راوي. ډېره مننه به یې ستاسو څخه هم، د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډېره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله درلودی چې او بل دا ده چې د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دوی څخه دا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسې پیغام ستاسې نظر.